پښتونخوا کې سهار 10 بجې شوې د شاین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبري خبرونه کې هرکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونو تفسیر لرو. د عدم تشدد په اړه باندې زموږ ونیز خبرونه مشالونه به هم اورې. خوړم بيد مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي پلومبه د مشال د خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د لاهور په پیخه غمرازي سرګند کړي. د ورغدو قبایلی سیمینا به کور شوی خلک به راتلونکي میاشت نه خپل سیمې ته ستنېږي. امریکا په مشرقي یورپ کې د خپل نورو پوځي سرتیرو پر ځای کولو اعلان کړی دی. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکل شوی دوره پس له هغې معطله کړه چې د تیر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکي اویا کسان ووژل او 300 زیات یې ژوبل کړل. تېره ورځ سپینې ماڼۍ وویل چې ښاغلی شریف په دې پلان شوي دوره کې د رواني اونۍ په پای کې به واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا رابلل شوی د ایټمي سلامتۍ په اړه یوه غونډه کې ګډون کولو. سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې ولسمشر اوباما د ښاغلي شریف لخوا امریکا ته د دورې د معطل کولو د پریکړې د وجوهاتو نه خبر دی او غواړي چې د لاهور د ترهګرۍ د پیښې نه پس په هیواد کې پاتې شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د نواز شریف او اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال اوباما په دغه پیښه غمرازي څرګنده کړې چې پکې د ښځو ماشومانو مسلمانانو په ګډون یو شمیر هغه عیسویان هم وژل شوي چې دغه پارک ته د ایسټر رسوماتو له ورغلي وو. په سلګونو سخت دریدو چې د پاکستان د مرکزی پارلیمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو وروسته تر هغه خپل احتجاجي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیس ته حکم وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د احتجاج کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې او زیاته یې کړه.
وزیر داخلہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے اس علاقے کو داخلہ چارو وزیر پتوگا ماں فیصلہ کرے گا پتوگا پر استعمال والوں باندې فوری پابندی لگاؤ شی اور اپن کی بحث یہ سیاسی یا مذہبی گروند یا کم بلے دلے تیجا دور نکل شی چی پڑی چوکی جلسہ سیاسی اجتماع یا درنہ ورکری
د پاکستان د سنی تحریک تر زور ډیرو کسانو د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړه. پر دې اعتراض کوو چې تیره میاشت ولې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوې ده. مظاهره کوونکو همداراز د هغې عیسوي ښځې د پانسی غوښتنه کوله چې د کفر په تور زنداني ده. همداراز دوی په پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د عملي کولو غوښتنه هم وکړه. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د ورغړو قبایلی سیمې نه د بیکورشو خلکو خپلوسی متادستنولو اعلان کړی دی. تیر ورځ د ورغړو قبایلی سیمې ته د دورې پر مهال خاغلی جګړه د دې پریکړه اعلان کړی. مشال ریډیو سره په خبرو کې گورنر زیاته کړه
بلا میں اس کی خیری آئی ڈی پیز واپسی و شروع شی اور امید دے چی در سلور میں اشتو کے بعد مکمل ہم
په 2010 کال کې په ورغړو قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک بې کوره شوي وو چې ګڼ شمېر یې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کولو. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کال 2015 زلزلو کې رنګ شوي سکولونو لپاره د 15,000 روپۍ منظوري کړي او په دغه سکولونو د بیا رغونې کار دې زر تر زره پیل شي. ځکه چې وفاقي حکومت د دې سکولونو د بیا جوړولو لپاره د بهرني هیوادونو او ادارو نه مالي مرستې وار له مخه ترلاسه کړي. تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال محمد عاطف وویل
پاغه 2909 سکولونو کې وسو سکولونو داسي چې پاغه باندې کار شروع کړی دی خو د پیسو په کمی په وجه باندې کار پاغه باندې بند دی اوس دی وخت کې او تقریبا په کم شپږ سو سکولونو داسي چې پاغه باندې اډو کار شروع شوی نه دی. په دې کې بیا تقریبا 900 سکولونو داسي چې اغه وفاقي حکومت وچ دا ریکارډ کې نشته. پاغه کې 240 سکولونو مختلف ان جی او جوړ کړو.
د 2015 کال او د هغې نه پس په سیلابونو او ترهګریزو پیښو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زرګونو سکولونه وران شوي چې تر دا مهال پکې ګڼ شمېر هم داسې پراته دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پېښور د حیات آباد تاڼۍ پولیس وایي چې تېر ماښام نامعلوم وسلوالو د یو شخصي تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف مینجمنٹ اینڈ کمپیوٹر سائنس پرنسپل عابد رضا پڈر ووجلو. د حیدرآباد تاڼې محرر محمد مشتاق مشال ریډیو ته دې پیښې په اړه وویل چې افریدی مارکیټ سره نږدې مازیګر 5 بجې په موټر سایکل سرو وسلوالو عابد رضا پډر وویشتو او ځای پر ځای یې مړ کړو. عابد رضا د پاکستان د پوست پخوانی افسر و او د شیعه مسلک سره یې تعلق درلودو. په پیښور کې د تیرې سي مدیر حیثیت د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکو هدفي وجنه دوام لري. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي په هلمند کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمیر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني ترهګر وژل شوي دي. معصوم ستانکزی تېره ورځ د هلمند په 2015 میوند خلو اردو کې وویل بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي او کوم بهرنیان چې په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې په دې ورستو کې وژل شوي دي مړي د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک دې ته تیار نه دي چې هغوی خبرو ته وسپاري. معصوم ستانکزی وویل د بهرنو د مخنیوي لپاره د سرحدونو ټینګېدل ضروری دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکایي پوځ یو لوړ پوړي کمانډر اعلان کړی دی چې په مشرقي یورپ کې به د راتلونکي کال نه د امریکایي جنگي پوځي دستو ځای پر ځای کول زیات تواتر سره شروع کیږي. دا اعلان تیره ورځ په مشرقي یورپ کې د امریکایي پوځي دستو مشر جنرال فیلپ بریډ لو وکړ او زیاته کړه چې د دې اقدام لوی وجه د روس جارحانه طرز عمل دی. د امریکا د دفاع د وزارت پینټاګون لخوا په یورپ کې دغو اقداماتو د لړۍ تازه ګام دی چې له مخې په یاده سیمه کې د پوځي سامانونو او پوځي دستو د زیاتولو مقصد پریشانه ملګري ناټو ته د ملاتړ یقین دهاني ورکول دي. جنرال بریډ لو وویل چې مشرقي یورپ کې به یو بل بریګیډ پوځ د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ځای پر ځای کوي. دې سره به په مشرقي یورپ کې د ځای پر ځای شوو امریکایي پوځي سرتیرو شمیره 3 بریګیډ ته ورسي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه د مشال لیډونه اوریده چې مجید باور وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اوریدئ شئ. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د اورګزو بې کوره شوي خلک به روانه میاشت خپلو کورونو ته استانه شي.
بلا میاش کی خیری آئی ڈپیز واپسی و شروع شی اور امید دے چی در سلور میاش تو کبدا مکمل ہم شی.
وستوالو پا پی خور کی دیوی غیر سرکاری کالج پرنسپل پڑا زویشتے او وجلے دے
موٹر سائیکل سوار نہ معلوم اگی راگلی فائر کڑی دے افریدی مارکیٹ طرف آکے دے اس پتہ نہ لگی جی.
او زمون په ونیزا خبرونه مشالونه کې د نوموړي خدای خدمتگار عبدالعزیز خان کاکا د ژوند پاړه اوري.
دا هغه سړی دی چې سرفازار عبدالقیوم خان ته په شپږ دېرشم کې ماتی ورکړې وه په خپله حلقه کې. او هغه وخت کې دی الکو
د سیمې نړۍ هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. چارواکی وایي چې په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو لخوا را جوړ شوې چې کوم احتجاجي غونډه وه هغه د حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو نه وروسته خوره شوې ده. کوم احتجاج کوونکي چې خپل کورونو ته ستنه شوي دي د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي دي چې د نن بعد به په دغه سیمه کې کومې مذهبي یا سیاسي ډلې ته د غونډې کولو یا احتجاج کولو اجازت ورنکړي. پدغاړه تفصیل زمونږ د همکار زبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د ممتاز قدری سلګونو پلویانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د پارلیمنت ودانۍ مخې ته سورزنه احتجاج پای ته ورساوه. د پنجاب د صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قدری پلویان له تیر ورځو راهیسې د پاکستان د پارلیمنت ودانۍ مخې ته د احتجاج په توګه راغونډ شوي وو. له حکومت یې ځینې غوښتنې کولې او تر پوره کېدا یې د احتجاج نه ختمول اعلان کړی و. خو یې داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د چهارشنبې په ورځ ماښام په اسلام آباد کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د پارلیمنت له مخې د احتجاج د ختمولو لپاره د قدری له پلویانو سره هیڅ ډول معاهده نه ده کړې. د داخله چارو وزیر په خپل خبري کانفرنس کې وویل چې پولیسو د احتجاج پر مهال ګڼ شمېر احتجاج کوونکي نیولي او تر تحقیقات وروسته به د هغو پر خلاف سخت قانوني چلند وکړي چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی وي. نوموړي همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلیمنت ودانۍ مخې ته احتجاج وکړي. د داخله چارو وزیر په توګه ما فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې د سیمه د جاسوسۍ په توګه پر استعمالولو باندې فوري پابندي ولګول شي. په راتلونکي کې بحث یو سیاسي یا مذهبي ګوند یا کومې بلې ډلې ته اجازه ور نه کړل شي چې په ډی چوک کې جلسه سیاسي اجتماع یا درنه ورکړي.
تر دې مخکې ښاغلي نثار تېره ورځ یوې خبري غونډې کې ویلي وو چې که چیرې احتجاج کوونکي په خپله خوښه او د مذاکراتو له لارې د پارلیمنټ له مخې احتجاج ختم نه کړي، نو د چهارشنبې په سهار به یې پر ضد عملیات وکړي. که څه هم حکومت د همدې مقصد لپاره نږدې وزاره پولیس او ملشه ځواکونه د اسلام آباد ډي چوک ته وربللي وو، خو تېره ورځ مازدیګر د حکومت او د احتجاج کوونکو د استازو ترمنځ مذاکرات کامیاب شول او د ممتاز قدري پلویانو د احتجاج ختمولو اعلان وکړ.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې د ورګزو نه بې کور شوي خلک به د اپریل په میاشت کې خپل کورونو ته ستنېدل پیل کړي. د سیمې اغیزمن شو خلکو د گورنر د خبرې ستاینه کړې ده او ویلی دی د کډوالۍ په ژوند کې سخت تنګ شوي دي او غواړي چې خپلو سیمو ته واپس لاړ شي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د شو تاوانونو ازاله دی هم وکړي. په دغه اړه طارق ورګزی نور حال راکړي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې د ورغزو د کورانیو بزایشیو کډوالو خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د روان اپریل میاشت نه پیلېږي. تېره ورځ ورغزو ایجنسۍ ته د خپل دورې پر مهال رسنیو ته نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عضب عملیات د شروع کېدو وروسته په سیمه کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. ده وویل په کومو علاقو کې عملیات سرته رسېدلي دي هلته به خلک په ټاکلې موده کې ستنولی شي. یاد دی چې 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په اورغزو کې وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لوجه خلکو خپل سیمې پریښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. یو ځایي مشر نورقدیم مشال لډیو ته وویل وسلوالو سره د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله د سیمې بنیادي ډانچه سخته متاثره شوې ده، نو پکار دی چې د بېکوره شویو خلکو د ستنېدو سره هغې ته دې هم توجه ورکړل شي.
دغه شیان سکون دي. دا د دې علاقې د پرمختګ لپاره او د دې خلکو د واپسي سره ډېر ریلیټډ شیان دي. د دې لپاره اقدامونه واخلي چې دا روډونه د مو علاقه برابر کړي د ایډیټیز لپاره.
بلخوا د اورګزو بې کوره شوي متاثرین وایي حکومت د دوی واپسي اعلانونه وکړي خو عمل پرې نه کیږي. په 2014 کال کې د متاثرینو واپسي هغه وخت ځنډولی شوه کله چې ورته د پوځ لخوا د بس سیکورټي صورتحال له کبله اجازت میلاونه شولو. دالی خیلو سید ملنګ مشال لډیو ته وایي شپږ کالونه په انتظار دی چې کله به خپلو کورونو ته واپس کیږي. د ذکر دا چې اورګزو ته د بېکوره شویو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2010 کال کې شروع شوې ده. د کوزي او په منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا 6000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپلو کورونو ته تر اوسه واپس شوي دي. په دې وخت د اورګزو کډوالو کورنیو سرکاري شمېره څه د پاسه 60000 ښودل کېږي چې دا په کیمپونو او یا په کرایي کورونو کې استوګنه نه لري. طارق ورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر عاطف خان د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په کال 2015 زلزلو کې د ډنګو شو سکولونو لپاره د 15 ارب روپۍ منظور کړي او په دغه سکولونو دی د بیا ودانۍ کار زر تر زر پیل کړي، ځکه چې وفاقي حکومت د دې د جوړولو لپاره د بهرني هیوادونو او مرستندویو ادارو نه مالی پانګې ترلاسه کړي دي. په دغه اړه باندې خالد خان نور تفصیل راکړي.
دا شروع په ماخام پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې وروسته دا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل 2015 زلزلو کې سل کم 3000 سکولونه ړنګ شوي او وفاقي حکومت د هغې بیا جوړولو لپاره پنګې هم اخیستې وې، خو بیا دغه سکولونه چې زیات تر خیبر پختونخوا، هزاره او ملکن ډویژن کې دي څه کم 1400 سکولونه جوړ نه کړی شو.
په 2900 سکولونو کې وسو سکولنا داسی چې پاغي ماندی کار شروع کړی دی خو د پیسو په کمی په وجه ماندی کار پاغي ماندی بند دی اوس دی وخت کې او تقریبا په کم شپږ سو سکولنا داسی چې پاغي ماندی اډو کار شروع شوی نه دی په دې کې بیا تقریبا 900 سکولنا داسی چې اغا وفاقي حکومت وچ دا ریکارډ دی نشته پاغي کې 240 سکولنا مختلف ان جی او جوړ کړو
عاطف خان زیاد تکړه د خیبر پختونخوا حکومت وسوا او شپیته سکولونو د پاره اته ارب روپے پروان مالکان کې منظوري کړې دي او په دغه سکولونو د بیا جوړولو کار پیل شوی دی خو په کار دا چې وفاقي حکومت هم د باقی پاتې سکولونو د پاره 15 ارب روپے ورکړي
دا وفاقي حکومت چې کوم دی په خپل د غی د ریکارډ مطابق دا دونه سکولونه دي د له دونه پیسې په کار دي مونږ له د پیسې نه راکړي خدا سکولونو لدی ټیکې ورکی چې دا سکولونه جوړ شي صوبای حکومت نه راکړي په خپل دي جوړ کی
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره په دې محل د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی هم موجود او وی وایل ک چې وفاق د سکولونو جوړولو د پاره پنګه نه ورکوي نو بیا به په لکونو ماشومان او د هغوی مور پلار د وفاقي حکومت خلاف په اسلام آباد کې احتجاج کوي خالد خان مشال ریډیو پېښور
دا خالد خان راپور مردو اردن کوم د پېښور د امنیت پاړه باندې یو راپور 13 ورځ په پېښور کې نه پیژندل شو وسلوالو د یو غیر سرکاري کالج په پرنسپل باندې ډزې کړې دي او هغه وجل دي دغه پېښه د پېښور ښار په حیات آباد سیمه کې مخې ته راغلې ده تفصیلي زلان یوسف زیرا کوي
د پېښور حیات آباد تڼې محرر محمد مشتاق مشال رډیو ته وویل چې د انسټیټیوټ آف کمپیوټر اینڈ مینجمنٹ سائنسز یا د آئی ایم سی ایس پرنسپل عابد رضا د شورو پر ورځ مازیګر حیات آباد کې نامعلوم وسله والو په نښه کړو او پر ځای مړ شو
دا ټیم خو 15 بجو ټیم اوسه کم او موټر سایکل سوار نامعلوم هغه راغلی فایر کړی دی افریدی مارکیټ طرفا کې د ایس پتن لګی دی د ایس پتن لګی ایس نه نامعلوم کنه جی
نوموړي زیاته کړه چې د عابد رضا هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه وه او د وجنې اف آی آر یې د نامعلومو وسلوالو پر ضد درج کړی شوی دی د وجلې شوي پرنسپل عابد رضا تعلق د شیعه مسلک سره وو د پاکستان فوج ریټایرډ افسر وو او د 1300 کالو راهیسې یې د آی ایم سی ایس د پرنسپل په توګه دنده ترسره کوله په ټولنیزو رسنیو عام اولس او د عابد رضا شاګردانو د نوموړي په وجنه سخت افسوس څرګند کړی دی او زیاترو په کې دا نظر شریک کړی دی چې یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا تعلیم په نښه کړی شوی دی زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په پاکستان کې مېشت تقلیدونه په موجوده امنیتی حالاتو کې چې د هیواد په غټو خارونو کې هم بمی بریدونه پیل شوي دي دغه اقلیتونه ځان غیر محفوظه ګڼي دا په داسې حال کې دا چې د مارچ په 20مه په لاهور کې په بمیجودنه کې تر اویاو زیات کسان ووجل شو چې پکې عیسایان هم په دغه اړه باندې زمونږ همکار ګل ایاز د اقلیتونو د بشرانو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی
په لاهور کې د مارچ 20مه د عیسایانو لپاره یو بل بد ورځ وه په دې ورځ د لاهور په غنی غنی تفریحي پارک کې د نور خلکو په شان عیسایان هم راجمع شوي وو چې یو ځانمرګي بریدګر پکې تر او یو زیات کسان ووژل که څه هم حکومت سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې برید غندنه کړي خو عیسایان وایي چې د نورو وختونو پرتله خپل ځان ډیر غیر محفوظ ګڼي د لاهور په یوهان آباد کې میش یو عیسایي ارشاد اشناز وایي چې اوس وسلوال دوی په نخښه کوي
پهله دهشت گردو کا اتنا هماری طرف توجه نه
په دې وروستیو کې د وسلوالو توجه زموږ ټولنې ته ګرځېدلې اوس دوی په نخښه کیږي د مارچ په 15مه او بیا د مارچ په 20مه عیسویان په نخښه کړل شوې دي ترهګرو دا ګومان کاوه چې د عیسویانو اختر په ورځ به ډیر خلک راجموي اوس وخت راغلی چې د پاکستان حکومت دوی ته توجه ورکړي او ورته تحفظ ورکړي
همداشان یو بل عیسائی ښځه زبیده مسیح وایي چې امنیت برابرول د حکومت ذمہواری ده
د اختر په ورځ پېښه د امنیت نشوالي له وجې رامنځته شوې مونږ نور څه نشو ویلې که چېرې د امنیت انتظامات ښه وي نو دا پېښه به نه رامنځته کېده د چرچونو امنیت لپاره ګامونه پورته شوي خو د پارکونو لپاره نشته
بیا د لاهور بیشپ عرفان جمیل وایي چې حکومت خپل کوشش کوي خو د هغوی لپاره هم ممکنه نه ده چې ټولو ته امنیت ورکړي
امنیتي سرتیری کوشش کوي چې د پارکونو امنیت ټینګ وساتي خو چې کله په زرګونو خلک پارکونو ته ځي نو په هغه حالاتو کې ممکنه نه ده ځکه زوایم چې حکومت خپل کار کړی دی.
بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن له مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګینه په هغه هیواد کې اقلیتونه خپل ځان غیر محفوظ ګڼي. بلیغ الرحمن ویل چې ترهګریز بریدونو کې ټول په نخښه کېږي.
په پاکستان کې دوه کاله مخکې هر ورځ 15-15 چاودنې کېدې، خو هغه شان حالات اوس نه دي. د لاهور چاودنه ډېره افسوسناکه پېښه وه، خو اوسنی پاکستان د بهترۍ په لور روان دی. په پاکستان کې میشت اقلیتونه په دې باور دي چې د دې هیواد بې ثباته کولو کومه لړۍ روانه ده. په هغې کې نه یوازې اقلیتونه بلکې جوماتونه، امام باړې، جنازې او د ټولنې په هره طبقه بریدونه شوي دي.
که څه هم د پاکستان حکومت وار په وار دعوی کوي چې په هغه هیواد کې اقلیتونه محفوظ دي، خو په دې رستو کې پر هغوی بریدونه دې ته اړ کړي چې نورو هیوادونو ته کډه شي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي فارن پالیسی مجلې د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د تیرې تور ورځې ځان مرګي برید په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دغه لیکنه کې راغلي دي چې د پاکستان ریاست باید په دغه صوبه کې هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو د شتون خبره جدي ونیسي او د هغې پر وړاندې پرته له کوم توپیره عملیات وکړي. هارون بادشاه د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي د پنجاب صوبې په مرکزی ښار لاهور کې د تیرې اتوار ورځې ځانمرګي برید چې د ښځو او ماشومانو په شمول 2 کسان پکې وژل شول، د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول له وسلوال برید وروسته په هغه هیواد کې شوې تر ټولو ستره حمله ده. د لاهور په برید کې عیسائی لګکی په نخښه کړل شول چې د لیکنې تر مخه د دغه اقلیتي وګړو پر ضد په پاکستان کې لیوي مدیره حصے د تاوتریخوالي پېښې روانې دي. د لاهور له برید وروسته د پاکستان خلک یو وار بیا فکرمند شوي چې په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ له تیرو څو کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی، اخر ولې د هغوی په هیواد کې د تروریستي بریدونو لړۍ د درېدو نوم نه اخلي. لیکنه کاږي د لاهور ځانمرګي برید له دې امله د ډېر اهمیت وړ دی چې دا ځل وسلوالو د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور او یا هم د دغه صوبې د یوې بلې سیمې پر ځای د پنجاب دغه ښار او د هغې اوسېدونکي په نخښه کړل. بیا هم په پنجاب کې شوي د تیرو کلونو تروریستي بریدونه ښیي چې که وسلوال وغواړي نو دغه صوبه هم د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو په څیر نارامه کولی شي. لیکنه وایي که له یوې خوا د امریکا ډرون بریدونو او د پاکستان پوځ عملیاتو د پاکستاني طالبانو لویه ډله تحریک طالبان پاکستان کمزوري کړې، نو له همدغې ډلې جلا شوې د جماعت الاحرار په نوم یوه ډله بیا توان لري چې د لاهور ښار د برید په څیر لویې حملې په هغه هیواد کې تنظیم او عملي کړي. په لیکنه کې د رویټرز خبري ایجنسی په حواله ویل شوی چې جماعت الاحرار ډلې د 2015 کال په اوږدو کې د وو بیلابیلو تروریستي بریدونو ذمہواري منلې ده. په لیکنه کې د څېړنکارانو له قوله ویل شوی چې یاد ډله له 2 کلونو راهیسې په پنجاب صوبه کې فعالیت کوي. لیکنه زیاتوي د پاکستان مشرتابه نور باید په پنجاب کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره جدي ونیسي او د هغو پر وړاندې پرته له دې چې ښه او بد پکې وګوري یو شان عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر ایجنسی د تیراک خلونه به کورشوی خلک ګیلمندی چې تروسه نه خودی خپل سیمو ته ولېګل شو او نه حکومت د دوی استونزې هوارې کړې. دوی وایي چې د حکومت له خوا دوی ته کوم مرستې ترلاسه کېدې هغه تړل شوې دي او دوی د ډېر تکلیف سره مخ دي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری نور معلومات راکړي.
د خیبر ایجنسی د تیرا اکاخیلونه بې کوره شوي خلک وایي دوی اوس هم په پېښور کې د کرایا په کورونو کې او ځینې خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې په خیمو کې میشته دي. دوی وایي باید سیمه زر تر زره د وسلوالو نه پاکه کړی شي، د دوی راشن دې خلاص شي او خپلې سیمې ته دې ولېږل شي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د باړې د تیرا اکاخیلونه بې کوره شوي یو تن مشر جمعت خان اپریدي شال ریډیو ته وویل
په ماته کې مو په سینې نه شوې یو لر شنو په ماته کې تیمور ورکی او تباکیو دی پوت دی وانی روان نه یو کې با څو دل مو ته په ټی کلیرا لور په وته به ته خبره و هي کورونه نه روان دی ملک ماغه ته خراب ته جوړ خو نه دی کنه مل
او د تیرا کاخیلو دوران اپریدی خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
رشنم بچو چې خلدا سر لګی دته کې څو کسر پختنه نه کوي چې چنه پختنه کوي کنه چې کم زړه لور شو و چې معلومات نشته هغه ځنه دلته لګی پټ لالا معلومات ان چاله نشته چې شله غلی دی دا سوق دی کنه سره دغه نشته پانی سوق نه راوی یو عام دغه نه بابون سره ملاقات نشه خبره دیم نه ریپورت کل خو لغاټه خبره را
د تیرا اکاخیلونه بیکور شوی یو بل مشر اسلم خان په خپل خبرو کې وویل
مدا غړو چې یو خپل کلیو لا لوړ شو او یو مطلب درته چې دارشن نه درم سما باندېږي او کری يم خې مضبوطه لنداو نو علاقه پیسم پیګو باسو شبه نشوتلای بوس
د خیبر جن سید د تیرا اکاخیلونه بیکور شو خلکو د مشکلاتو او غختنو په حق لمو شکل د کبیلی سمو د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډی می ډایریکټر اپریشن قاسم سره خبرې وشوي نو دوی ویل چې د تیرا او باړې ځنی داسې کورنشتا چې هغه نه دی ستنې شوی خو مونږ با ډیر زر په دې لړکی د پولیټیکل چارواکو او امنیتی ځواکونو سره سلا وکړو او دا باقی پاتې بیکور شوی خلک به هم ستانه کړو او د دوی د راشن د بندېدو معلومات به هم وکړو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د فرهاد شینواری راپور تاسو ورې دا اوریدونکو اوس د هغه افغان کډوالو په اړه راپور درکو چې په پاکستان کې ژوند تیری په داسې حال کې چې په لاهور کې د بمی برید نه وروستو راپورونه راغلي دي چې افغان کډوال د پاکستانی امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي افغان چارواکي وایي چې دوی ته په دغه اړه باندې لاس رسمي معلومات نه دي شریک کړل شوي په دغه اړه باندې راپور کې په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکار په راپور کې
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کېدل او دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او لاهور کې د بمی چودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د لاهور له حادثې وروسته زندانې شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زندانې شوي نو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت به
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډیر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینو چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستاني پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د په خاطر به ډیر ژر د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمی حملو په اړه نیول کیږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پیښې مخکې هم شوي دي چې ډیر کله د یونیسیار له مداخلې وروسته خوشي شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پیښه کې ښکیل نه وي نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د ترو او گواهی دی پارا دی یو نشت خاوری دی پارا دی سری سر داورتا سنشکاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړه پیړه پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی بيتي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی تاسو زمونږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. تاسو زمونږ د خبرونو په اړه باندې معلومات او تجویزونه مشورې را لېږئ شئ. مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکړو. دغه شانتې تاسو په سیمه کې که داسې ښایسته ځایونه یا غټې غونډې کېږي د هغې تصویرونه هم را لېږلی شئ. مونږ به هڅه کوو چې په خپله پاڼه باندې خپاره کړو. درنګ شبیلا په پښتونخوا کې لس نیمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکلې شوې دوره پس له هغې معطل کړې چې د تېرې اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکي اویا کسان ووژل او 300 نه زیات شي ژوبل کړل. تېره ورځ سپینې ماڼۍ وویل چې ښاغلي شریف په دې پلان شوې دوره کې د روانې اونۍ په پای کې په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا رابلل شوې د ایټمي سلامتۍ په اړه یوه غونډه کې ګډون کولو. په سلګونو سخت دریدو چې د پاکستان د مرکزي پارلیمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوه وروسته تر هغې خپله احتجاجي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته حکم وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د احتجاج کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یو موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورنو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اورګرو قبایلي سیمې نه د بې کورشو خلکو خپلو سیمو د ستنولو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کال 2015 دلدلو کې رنګ شوي سکولونو لپاره دي 15,000 روپۍ زر تر زره منظوري کړي. د پېښور د حیات آباد تڼۍ پولیس وایي چې تېر ماښام نامعلوم وسلوالو د یو شخصي تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف مینجمنټ اینڈ کمپیوټر ساینس پرنسپل عابد رضا په ډزو ووژلو. تر دا مهال د عابد رضا د وژنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي په هلمند کې د وروستو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمیر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني ترهګر وژل شوي دي. د امریکایي پوځ یو لوړ پوړی کمانډر اعلان کړی دی چې په مشرقي یورپ کې بعد راتلونکي کال نه د امریکایي جنگي پوځي دستو ځای پر ځای کول زیات تواتر سره شروع کیږي. مهم خبرونه مو ورده اوردونکو اوس اردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او موږ ته ترې مهم ټکي وړاندې.
جنگ ورسپانې خپل اداریا د اسلام آباد په ډی چوک کې په درنې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د درنو وروستو د اسلام آباد په ریډ زون کې ایوی بلې درنې له وجې نه صرف حکومتي هلې ځلې د ځنډ ښکار شوې بلکې موبایل سرویس او میټرو بس بندېدو له وجې اولس هم د پریشانیانو سره مخ وو. نو حکومت د داسې مستقل انتظامات وکړي چې په راتلونکي کې دا قسمه پېښې نه رامخته کیږي ځکه چې ریډ زون د اسلام آباد انتهایي مهمه او حساسه سیمه ده. ورسپانه لیکي چې دا اسمه مظاهرو لپاره به خداوی چې حکومت یو بل ځای مخصوص کړي چې هغل ته په یو مسله اختلاف لرونکي خلک د خپل جذباتو اظهار کوي. په جمهوریت مشروع کې د ایوی رائے سره اختلاف لرل د هر چا حق دی. خود دې اظهار لپاره انساني قانونو او سرکاري او نجی املاکو ته زیان رسول د هیڅ چا قانوني حق نه دی. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په بلوچستان کې د هند خفیه ایجنسی افسر نیول دا خبره په ډاګه کوي چې هند په پاکستان کې لاسوهنه کوي. ورسپانه لیکي چې حکومت له کار دي چې دا معاملہ په نړیوال کچ راپورته کړي او نړۍ ته وخی چې هند په پاکستان کې حالات خرابوي. نو دا شان د هند سازشونو او تخریبکاری کې د کمی راتلو امکان دی. مشرق ورسپانې خپل اداریا د ترانسپورت د کرایانو په کمی لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د صرف ترانسپورت په کرایانو کې د کمی اعلانونه نه کوي بلکې دا د عملی هم کړي. ورسپانې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د ترانسپورت په نظام کې په اصلاحاتو فوري توجه ورکړي او اولس ته یې چې د جدید ترانسپورت نظام کومه خوشخبری اورولې ده نو وخت راغلی چې هغه هم عملی کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت وعده خو کوي خو دغه وعده عملی کولو لپاره ګامونه نه پورته کوي. نو حکومت له پکار دي چې د ترانسپورت په نظام کې چې کوم مشکلات را مخې ته دي د هغې ته خاتمه وکړي.
ټایمز ورسپانې ایران ته د برتانوي شهزاده پرنس چارلس د ممکنه دورې په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی دی که څه هم د دغه دورې مقصد د ایران سره ښه تعلقات جوړول او تجارت ته ود ورکول خودل کیږي خو پکار دا نووړی د تهران پاړه د شکل لرونکو نصيحت باندې هم غوورو کی بل خو ډیپلوماټ مجلی د افغان پناه غوښتونکو کډوالو پاړه مقاله خبره کړې چې په اروپا کې پناه اخستل غواړي د دوړو لیکونو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کړي
ٹائمز رسپانه لیکي د ویلز شهزاده پراتلون کی منی کې ایران ته په سفر کولو غور کوي رسپانه لیکي نو موړی باید په دې خبره بیا سوچ وکړي رسپانه لیکي په سلورو لسیزو کې د دغه لومړی شاهي دورې تر شا منطق داده چې د اصلاح خوخي ولسمشر حسن روحاني سره به په خه تعلقاتو جوړولو کې مرسته وشي تجارت په وده عمومي او په داسې حال کې بل تهران سره نږدې شي چې ممکن د امریکا نوې انتظامیه لپاره ایران دومره مهم نه وي رسپانه لیکي په دې کې هیڅ پدې نشته چې شهزاده چارلز ایران ته توجه ورکوي خو د رسپانه په خبره د ایران معامله له نورو هیوادونو بدله ده رسپانه لیکي ظاهرا د جمهوري انقلاب خبره کیږي خو په اصل کې د ایران رژیم د بدلون په نوم خپل بقا غواړي د اوباما انتظامیه چې له ایران سره اټومي تړون خپل لویا سفارتي کامیابی ګرځول غواړي د بغاوت او بغض سرګندو شواهدو ته پام نه اړوي رسپانه لیکي په دې کې امریکا برېټانیا هم لزان سره راکاږي چې ملګری ایران په منځني ختیځ کې یو مهم هیواد ګرځوي رسپانه لیکي تهران د بالیسټیکي میزایلو آزموینه کوي له روس نه د جنگي جازونو اخستو پلان لري هوایی دفاعي میزایلونه یې تیار دي او له روسه د ټانکونو اخستو خواهش مند هم دي بلخوا سعودي عرب اندېښمن دی چې د ایران بلاتړ لرونکي د حزب الله ملیشا په سیمه کې زیات نفوذ ترلاسه کوي بلخوا د اسرایلو دښمن ډله حماس هم د ایران بلاتړ لري رسپانه لیکي امید کوي چې دغه برېټانوي شهزاده د ایران په اړه د شک لرونکو نصیحت په پام کې ونیسي بلخوا ډیپلوماټ مجله د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه لیکي چې اروپایي هیوادونه واپس افغانستان ته لیږل غواړي مجله د واشنگټن پوسټ رسپانې په حواله لیکي چې تیر کال خوا او شا یو لک اتیا زرو افغانانو غوښتل په اروپا کې پناه واخلي چې په دغو کې په جرمني کې یوازې زر افغان وګړي واپس وطن ته پتلو راځي مجله لیکي په شام کې شخړه تر شروع کېدو پورې افغانستان هغه هیواد و چې د دیرشو کالو لپاره د نړۍ تر ټولو زیات کډوال لرونکي ملک و مجله لیکي په فروری کې د جرمني کورنو چارو وزیر پخلی وکړ چې یو جهاز هغه افغان وګړي واپس وطن ته ستانه کړل چې په خپل خوښۍ هیواد ته تګ غوښتلو جرمني د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نظر لري چې زیاتره د شخړې تښتېدل نه بلکې د معاشي وجوهاتو له کبله اروپا ته تلل غواړي مجله لیکي له بده مرغه چې کوم پناه غوښتونکي کډوال واپس وطن ته لاړ هم شي نو لپاره سازګار حالات نه وي د افغانستان د شننکو نټورک په یو رپورټ کې په ګوته شوی دی چې دغو کډوالو لپاره داسې سهولتونه نه وي برابر چې ځمکې ولري که څه هم په هیواد کې د دې مقصد لپاره قوانین موجود دي او یا دوی د ځمکو مالکان جوړولو لپاره ګامونه هم پورته کیږي په دغه رپورټ کې ویل شوی دي چې حکومت په خاري سیمو کې کله د دوی د کورونو داسې سکیمونه نه دي جوړ کړي چې له امله دغه کډوال اکثره له بنیادي سهولتونو محروموي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د امریکا په پلازمینه کې د نړۍ یو شمېر مشران راغونډیږي چې مقصد یې له ترهګرو ایټمي وسلې خوندي ساتل دي د پخوا پرتله په دې سر مشرزه کې روس ګډون نه کوي سرنکاران او شنونکي په موجوده حالاتو کې د روسیې ګډون نه کولو فیصلې اندېښمن کړي دي په دغه اړه د مشال لیډو د خبر مرکزی څانګې یو راپور خپور کړی دی ګل ایازی مهم ټکی وړاندې کړي
د نړۍ یو شمېر هیوادونو مشران او استازي په روانه اونۍ کې د امریکا پلازمینې واشنگټن کې سرمشریز لپاره راغونډیږي چې څرنګه له ترهګرو اټمي وسلې خوندي وساتي خو روسیا په دې کې ګډون نه کوي روس چې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې اټمي وسلې لري د مارچ یو دشتمې سرمشریزه کې ګډون نه کوي په دې سرمشریزه کې د روسیې ګډون نه کولو په حق له په امریکا او نورو ځایونو کې چارواکي او کارپوهان اندېښمن دي واشنگټن میس یوې سړینیزې ادارې کارپو کینګسټن ریف وای چې د روسیې لخوا د ګډون نه کولو فیصله واقعي د اندېښنې وړ خبره ده د امنیتي چارو زیاتره شرونکي په دې باور دي چې دا شان سرمشریزې به د مسلې په لور پام اړولو او په هیوادونو کې په دې اړه د جدي ګامونو اخستو کې مرسته ترلاسه کړي په دې کې د هغه یورینومو چې غني شوي لري کول شامل دي چې دا مواد د اټمي بم جوړولو کې استعمالیږي د سرمشریزې منتظمینو په نړۍ کې د څلرشتو ریئکټرو نشاندهي کړي چې پکې په ټیټه کچه یورینیم غني کیږي د دې ترڅنګ د دوه دیش ودانو چې پکې دا مواد ساتل کیږي امنیت لا نور خکولو خبرې کیږي خو د اټمي وسلو مخنیوي ځینې کارپوهان د پخوانی غونډو په اړه جلا نظرونه لري د کینیډي سکول څېړنکارانو په یو نوي رپورت کې ویلي دي که څه هم د اټمي موادو امنیت ساتلو په اړه ګامونه پورته کړل شوي دي خو د ترهګرو ډلو او په ځانګړې توګه اسلامي دولت وسلوالې ډلې صلاحیت له نورو وختونو پرتله زیات شوی دی په رپورت کې راغلي چې د جوهري ترهګرۍ خطر د تیرو دو کلونو پرتله زیات دی. د هاورد شنون کی وای چې ماسکو او واشنگتن ترمنز اټمی همکاري کې ډیره زیاته کمی راغلی دی. په دریو سرمشریزو کې روس خپل استازي استولی وو، خو تیر کال اعلان کړی وو چې په راتلونکي سرمشریزه کې به ګډون نه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې په سرمشریزه کې نړیوالې ادارې لکه د ملګرو ملتونو د اټمي توانای اداره مداخلت زیات شوی دی او د مخصوص هیوادونو نظرې پرې تپي.
د ګلاز راپور مورده اوریدون کوم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او شام کې به د داعش پر ضد د مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتن کارټر د چهارشنبه په ورځ د پوځي چارواکو یوې غونډې ته ویلي چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښه راتلونکي تضمین دی. په دغه اړه باندې تفصیل د احمد شیبر په راپور کې و.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید اسټن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدل وویل، موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دي پرېښي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 40% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د مشي د سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف دانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزي قمانداني به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای چې شمېر یې 15,000 کېږي او 10,000 امریکایي پوځیان دي مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزي قمانداني یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډېر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزي قمانداني پخواني او اوسني عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان وو او د چهارشنبه له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخې ته د ولسمشر باراک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
د احمد شبر راپور مورده او سرزو خوستا په خوست کې د یو شمېر مدني فعالانو لخوا د یاد ولایت د سړکونو او لویو لارو په اوږدو کې د چینارونو د کینولو کار پیل شوی دی. د خوست مدني فعالان وایي چینارونه له یوې خوا د خوست د پیجنګلو نخدا او بل لوري ته چینارونو سره چاپیریال ښکل ښکاري. همدارنګ چینار اوږد عمر او یخسوري هم لري، نو په همدې حد خاطرې د چینارونو د کینولو کمپاین پیل کړی دی. نجیب الله لوخیل دغه کمپاین په اړه نور تفصیل راکړي.
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو سړکونو په اوږدو کې د نویو چینارونو د کینولو کار پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمونکي او مدني فعال محمد غفور مهدي مشال رډیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل،
ډېر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه وو چې په هغې کې چینارونه کینول شوي وو. د هغې لاندې جرګې او مرکې کېدې، د هغې لاندې به ګودرونه وو، د هغې لاندې به ساز او آواز او میلې او تماشې وې. نو د همدې مخه پر بنیاد چنار رادیو او خوشمشت فرهنګیانو په ګډ تفاهم داو پتیل چې په خوست کې چنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق زدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستی وایي،
دا چې زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یخي او مونږ دغه سیرو ته کېناستو، او اوس مونږ دا د لګیا یو چنارونه ګدو او راتلونکي نسل باید د چنارونو سیرو ته کینی.
په خوست کې د چنار رادیو مشر سباون ستوره د چنار کینولو د پروګرام په اړه تاسو وایي،
دا ځل چنار رادیو ادارې او ټول کارکونکو دا وپتیاله ترڅو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کینو ترڅو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په پخو باندې تک کوي هغوی د پاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چنار په ولسي ادب او معاصر شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري.
کاروان صاحب وای چې چوب شما کو وایم چې دنګ یار تا خیم خلک راته وای چې کاروان چنار سمانا دلته د چنار د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوی دا بل ځای کې وای چې مرغان دی راشي زمونږ لپو کې دی ځالې وکړي غرم نختر نه لري کلی مو چنار نه لري
د یادونه ورده کسه هم سقال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نه وخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي
د نجیب الله خیر لاپور مورده اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خپرونې مشالونه په مشالونه کې مونږ تاسو ته د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د غړو او مشرانو په اړه باندې معلومات درکو دغې د مبارزې نه خبرو د نن په مشالونه خپرونه کې در سره د ثواب زیدی د نوموړي خدای خدمتگار عبدالعزیز خان کاکا د ژوند او مبارزې په اړه باندې معلومات شریکو ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم د عدم تشدد د ستر لارښود خان عبدالغفار خان په مشرۍ خدای خدمتگار تحریک د دې سیمې په تاریخ کې هغه ځلنده تحریک و چې د پښتنو د قامی خپلواکۍ سیاسي شعور تعلیم او پوهې لپاره د پښتون وطن په هر سیمه کې یوه نه ستړی کیدونکې مبارزه کړې ده د تحریک مرام دا و چې پښتانه خپل منځي دښمنۍ ختمې کړي د ټوپک په ځای قلم پورته کړي او د خپل وطن د آبادۍ او خپلو بچو د روښانه سباوون لپاره کار ته ملا وتړي د نن په خپرونه کې درته د دغه سپیزل تحریک د یو نوموړي مشر عبدالعزیز خان کاکا په اړه باندې معلومات درکو د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک په غړو او مشرانو کې داسې خلک وو چې د خپل اولس د خپلواکۍ او پرمختیا لپاره نه یوازې دا چې د قید و بند سختې اوزغملې بلکې د خپل مال دولت او جایداد قربانۍ هم ورکړې دي په دوی کې یو د خیبر پښتونخوا د ثوابې ضلع عبدالعزیز خان هم وو هغه په 1906 کې په زیده کلي کې زیږېدلی و د سیمې خان خو ژوند د فقیرۍ تیرولو او په دې ارمانو چې څنګه خپل اولس د بیلمه غریبۍ او بې وسۍ نه راوباسي او د نړۍ د خپلواکو او پرمختللو قانونو سره سیال کی عبدالعزیز خان ته بعد د سیمې خلکو د تحریک غړو د مینې نه خان کاکا ویل د ثوابې نوموړي سیاسي مشر سلیم خان اډوکیټ د عبدالعزیز خان کاکا سره ډیر نږدې پاتې شوی دی نوموړي د هغوی د ژوند او زیار په اړه وایي
عبدالعزیز خان کاکا شو دار زیدی او د پښتنو زمونږ مندرو په تاریخ کې ارسلا خان یو یادی د سخی ارسلا خان سکانو خلاف ډیر جنګونه کړي وو دا د هغه موشه کې د عبدالعزیز خان بابا د هغه فیملی نو دی چې کله باچا خان بابا راغی نو زمونږ عبدالعزیز خان بابا ورسره تعالو مری ملګرو کې د باچا خان بابا او تر ژوند تر اخیری سا پورې چې هغه به دعا کوله کنه هغه به یا الله پاک د باچا خان او ولی خان حیا او پردو ساتي ژوندونه لور کې دا به هغه چې هر ځای به دعا کوم دا به وي زمان پلار دې ملګرو نو زمي څنګه دې ډیر ماشوم والی او سره چې ژوندونه مو او تلونه مو سره عبد الله خان بابا په ثوابې ویل کې دا خو هیڅ خدمتګار کوي چې دا دې دې کې یو خطه خان او د خجادات خون سره او دا بریکات خبره ده چې عبد الله خان بابا کم اس کم اتل اس کاله تاریخ ویل کېږي او عبدالعزیز خان بابا خپل ټول جائیداد ما سیوای د خپل سیدو د کورنه چې خدای خدمتگار تحریک کې څنګه نو په داو کې دی عبدالعزیز خان بابا واحد داسې سړی چې هغه چیرته د خپل ځان لپاره هیڅ نه دی وکړي
عبدالعزیز خان لا زلمی وو چې د 1906 په انتخاباتو کې د هغه وخت یو لوی سیاسي شخصیت صاحبزاده عبدالقیوم خان لماته ورکړه په انتخاباتو کې دا غټه دا خبر ثابت کړه چې خدای خدمتگار تحریک یو مهم سیاسي او ولسی تحریک وو او دا په هیڅ شان لا د پامه نشي غورځول کېده د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ استاد ډاکټر وقار علی شاوای د 1908 په لسیزه کې عبدالعزیز خان کاکا سره ملاقات شوی وو نوموړی د عبدالعزیز خان کاکا د سیاسي ژوند او مبارزې په اړه وایي
دا هغه سړی دی چې چا سرفازاد عبدالقیوم خان ته په شپږ دېرشم کې ماتی ورکړی وو په خپل حلقه کې او هغه وخت دی الکو او لکه صاحبزاده سیف چې هغه خو یو ډېر زیرک سیاستدان او سیاستدان سره د
کوم ایمیج چې په پښتنو کې یی چیرې د پښتنو سر سید احمد خان دې هغه دې خوارو زارو دی وځي رقم اسلامي کالج په لړ کې چې کړی وي خو دې سره هغه بیا کنټروورشل هم وو ځکه چې هغه پولیټیکل ډیپارټمنټ کې سرجاد بروسکیپل سره ډېر نږدې تعلق وو بل دا چې کله په لومبي جنگ کې د انګریزانو سره د چمرکند مجاهدینو کوم ملاقات شوی وو هغه کې هم صاحبزاده ډېر لوی رول ادا کړی وو او په نارنجي کې دا ملاقات کړی د سرجاد بروسکیپلو د مجاهدینو مشر امیر نعمت الله چې په هغې کې امیر نعمت الله په دې باندې رضا شو چې یاره هغه به فتوا ورکوي چې انګریزان چې د اهلي کتاب دي د دې خلاف جهاد جنگ چې دی دا حرام دی انگریزانو ته بیا په سرکوته کې درې څلور مروبې ورکې وو ورسره یې نقد کیش ایوارډ هم ورکو په ترکو جرمن مشن چې راغلی وو په هغې کې هم په تیرا کې دا په 1915 سپتمبر کې دی راغلی وو په هغې کې هم سر صاحبزاده چې وو اپریدو ملکانانو باندې ګرځېدلی وو مطلب هغه کوم کارونه چې وو نو د هغې په وجه باندې د علاقې خلکو کې هم دومره زیات عزت نه لرلو کېدای شي چې صاحبزاده صاحب په خپل ځان باندې پوه وو نو دې د وجه نه هغه په دوو حلقو نه ودرېدلی وو یو د هریپور نه ودرېدلی وو یو د سوابۍ نه ودرېدلی وو باچا خان خپله د صوبې نه بهر وو خو د خدای خدمتګارانو انفلوئنس دومره زیات وو چې ډېرې لوی لوی څه ډېر غرولي وي چې په هغې کې سر صاحبزاده عبدالقیوم خان هم وو
عبدالعزیز خان په هغه سیاسي مشرانو کې وو چې د هغه لپاره سیاست خدمت او عبادت وو هغه د خپل اولس سره کلک تړون لرلو او د هغوی د ستونزو او غوښتنو نه به ځان خبر ساته د اولس هم په هغه کلک باور وو همدغه وجه وه چې هغه د 1915 په انتخاباتو کې هم یو ځل بیا د مسلم لیگ عبدالقیوم باچا له ماتې ورکړه خو د خدای خدمتګار تحریک سره د تړون او د هغه د قامی سوچ له کبله د ریاستي ادارو خوښ نه وو هغه وړومبی د پیرنګیانو په دور کې او بیا د پاکستان د ازادۍ نه وروسته د خپل ژوند 40 کاله د جیل د تورو تمبو شاته تیر کړ د عبدالعزیز خان کاکا پاړا نورې خبرې د سلیم خان اډوکیټ ناورو
یو نه وکالت می شروع کړو چې هغه چرته ویني زبر په خدمت خان کاکا ته چې چرته ویني زبر ستاره د چې په شي په دې زموږ سره ملي دي کته نو زبر لاړه مونږ چې کوم کلی ته مونږ ته سوالي کلام شاین کنا مته په خوله کې چې موټر بولا غوړي مخه تمام ودرو کنا او را بلم خان کاکا ته باندې دروازه کولا وکړه او چې را کوم نو زه په غوړي په لیک پور دن نه شو کنا مته په خوله کې چې ټول زړه مودري دا ټول زړه د پټای نه علاوه اوم خلک په هغه باندې ډیر زیات مهم ډیر زیات انتهایی ډیر زیات په خوله کې خدمت یاري کې لکه بادشاه خان بابا نه بعد زه په خپل ځان متاثر یم زه د خان بابا نه ډیر زیات انتهایی لکه هغه یو خدای چې ډیر برداشت وکړي ډیر زیات مینه وکړي او چې په لار باندې کوسو ته کنا زم خدای له زمي کلی ته ډیر راتلو نو چې په لار باندې ټول له ماشومان نه په لار کې ولاړو په سر دی ولا سره کاږي هر ماشوم نه ته پوس کې چې سکول ته ویل چی کنا سکول باندې ته پوس کولا سکول کې خوري وکړه سکول کې محنت وکړه دا به د هغه تکي کلام هر ماشوم سره کې پیژندو دی ته پیژندو
په خدای خدمتگار تحریک کې چې به کوم خلک شامل دل نو هغوی به دا لوس کاوه چې زه به د خپل قام په خدمت کې او د خپل وطن د خپلواکۍ لپاره د خپل ځان مال او دولت او آرام د قربانۍ نه ډډه نه کوم داسې ګڼ شمېر خدای خدمتگارو چې دا لوازی پوره کړه په دوی کې یو عبدالعزیز خان کاکا هم چې خپل خانی د قام د سره زار کړه په سیمه د خان کاکا د سیاسي اغیز په اړه یو ځل بیا ډاکټر وقار علی شاه
د سوابۍ کې د خپل کار دومره وو چې د سوابۍ ته به د تر ډېرې ډېرې مودې پورې وي چې یاره دا د لکه ډروګیټ ټم باندې استعمالولو ادارې کانګرسیانو وارده ده دومره د خلکو کار کړی وو یو پکې د مرغوز عارف وو ورسره یو دی وو یو فردوس خان کاکا د مانېری وو نو دا یو څو کسان چې وو د سوابۍ دا خو د تاریخ ستنې وي او دې د وجه نه کله چې باچا خان جیل نه را خلاص شو کله چې نو هغه په خوشحالۍ خوشحالۍ ړومبی د سوابۍ دوره کوله نو دایره دا د دې خلکو خواري برکتونه وو چې تر اوسه پورې دا سیس چې دی هلته کې ورک نه دی
عبدالعزیز خان کاکا په دې پوهېده چې د دې خاورې بقا په امن او پرمختیا کې ده نو له دغه قبلې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې د عملي کولو لپاره په ځان شپه او ورځ یو کړی وو سلیم خان اډوکیټ وایي خان کاکا ډېر میلمه پال سړی وو او سره د دې چې بوډا شوی وو خو میلمه ته به چې په خپل لاس چولې نوموړې نور وایي
ما ته د خان بابا په خپل ویلي چې باچا خان بابا د مانیرای نه رالی داسې پیدل انتظار ولاړم بس اخ سره ملګری شو بیا تر 87 ابن خان بابا وفات شو تر عمر تر اخیر ساعت پورې ډېر زیات وفادار د بادشاه خان بابا کیا هغه مشهور وي هغه به په پېښور نه یو خاص قسم پتې راغوښتي وي او سپرېټ کیا به هر چا له ورکوله او په میلمنو باندې هم ډېر زیات مهین و میلمنو باندې به هم چای په خپله به پاسېده په خپله به پیالو کې اچوله او بوډا و ډېر زیات لکه په سوابۍ کې لکه یو غټه خانۍ هغه د دې تحریک لپاره ځانګړې او نن د هغه سره یو لوسې پاتې دی عبدالرحمن خان چا د پښتون سوسیشن په دې ایتیس کې پرزیدنټ د سیم اول د مهاجر سور سیمې نویش کې په دې لا باندې نو هغه پیرانالیز فار د لاست 20 یر نوم کې وا همیشه چې کوم دغه نه دا څه چې د عبدالرحمن بابا چې وین راغلی او درې ورځې پکې بیا بوتل او خدای سره نو چې انکار دی کوم چې پولیس پور په سره نه بس بس کوټه د سوال جامو کې ما کاپلې یو یو مال را کې اوبدان کول او څه خپل ما ته دا ویاړ او دا فخر حاصل دي چې په 1983 کې هغه فیزیکل باندې په جیل کې په هریپور کې نو زه هغه خدمتګار وم په هریپور جیل کې ومه میاشتې نه یا په یو چکې کې په یو انډیواله کې سره ما وخته چې ولاړ نو دا چا خان بابا نه ما ورته یې نه خان دي نو ما اونې خان دې راغلی چې ورته نو ولاړ ته په خوله یې نه کې غلی خان ته کې بلو غوړې کنه نو غلی خان ته کې صدر راخې شو او ډیر په منډه باندې ما خان کا ته راتلو دروازه کا دا چې ولی خان هم په دې غرین هوټل کې کوم نه ورډل نه فنکشن دا هیڅ کوم ورډل نه شي چې څنګه ورډل نه نو ولی خان پرې ګټ کولا ولی خان فورن را کوشو او خان کا کوي شو او بوې ته په خپل کور کې نو ولی خان نه بل کور کې نو موږ احترام مو لږې کو
ملګرو دغه واز موږ د نن خبرونه را روانه ونې بعد باچا خان د ادم تشدد د کاروان د یو بل سپیزلی مشر د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
بچو خون زیدے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خون زیدے دفان بچو خون زیدے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب سنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خوزے دے دفان بچو خوزے دے چاچا دعا اکڑی مور بچا چا
مکتب زنگ مرش گلے سورے سورے دے دفان بچو خون سے دے دفان بچو خون سے دے